افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ل بشپړې معرفي د مخه پایل دي سات په خبرونو کې د فساد په قضیو کې د افغانستان د پخواني ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی د بندیزونو له لګولو وروسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزه ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا په فساد کې پر ښکېلو نورو افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه، په ځواب کې وویل چې متحده ایالاتونو د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ په نږدې غړو په کور دننه او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول، چې له مخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کیږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې دننه او بهر د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانې وزارت بیګانه مخته په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنو د کنټرول څانګې پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو 40 کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګولې دي. په بیان کې راغلي دي چې رحماني زوی د خپل کمپنیو لاره د فساد د تدارکاتو یو پیچلی سیستم رامنځته کړی و، چې په نتیجه کې د امریکا د حکومت لخوا د پخوانیو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره د تمویل شو پروژو میلیونونه ډالر په ناسمه لار لګیدلی دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې د کندهار سیمه ییز خبریال عبدالرحیم محمدی له بنده خوشی کړي. د مرکز نن په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې وویل محمدی د لندۍ په 14 په کندهار کې د استخباراتو ادارې ته احضار شوی و او له هغې رئیس په اړه هیڅ معلومات نشته. په بیان کې د نوموړي د بې قید و شرط خوشی کېدو غوښتنه شوې ده. د افغانستان د خبرالانو مرکز د کندهار پر سیمه ییزو چارواکو هم غږ کړی چې که له دې خبریال څخه هر راز شکایتونه وي، نو باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې دې وڅېړل شي. د مرکز د معلوماتو له مخې عبدالرحیم محمدی له 1990 کال رئیس په کندهار کې د تمدن ټلویزیون لپاره کار کاوه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر خبریالانو او رسنیو فشارونه زیات شوي دي. په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای میانمار یا پخوانی برما ونیو. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې UNODC په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2022 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، سږکال د کوکنارو په کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو په ترڅ کې د کوکنارو کار کم شوی او په کم 11,000 هکتار ځمکه کې کرل شوی دی. خو د ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. په جنوبي اسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی و، سږ 2023 کال 30% نور هم زیات شوی او په 40,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکو په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. د پاکستان په وزوی د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت پر نننی ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه 30 پوځیان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. پوځ په یو اعلامیه کې ویلي چې شپږ وسلوال چل چاودنې سره سم نښتې پیل کړې وي او څو ساعته دوام وکړ د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې سیمه ایزو پولیسو هم د شپږو حمله کوونکو مړینه تایید کړې. دا پیښه په درابند سیمه کې شوې او مسؤلیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې اخیستې. درابند ډیره اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لار نه امن جنوبي وزیرستان ته نږدې پرته سیمه ده. اروپایي ټولنې نن پر هغو اصولو موافقه وکړه چې له مخې د مجرمو کسانو د شتمنیو کنګل کول او ضبطول اسانه کیږي. په دې اصولو کې د روسیه او بیلاروس د هغو شتمنیو د تشخیصولو لپاره د ظرفیتونو لوړول هم شامل دي چې په بندیزونو کې پنهه کیږي. د اروپایي پارلمان او د دې ټولنې د دولتونو مرکچیانو د مجرمانو د شتمنیو او ملکیتونو د معلومولو، پیژندنې، کنګل کولو، مصادرې او تنظیم پر اصولو توافق کړی. دا اصول د مجرمانو د شتمنیو د ډېر ژر کنګل کېدو امکان برابروي او د هغو جرایمو کچه پراخوي چې د اروپایي ټولنې له اوسنیو قوانینو هاخوا نور جرایم لکه د انسانانو، مخدره موادو او وسلو قاچاق هم رانغاړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستانه د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته، خو وایي تمه لري پر دې هېواد واکمن طالبان بیا پرې نږدي چې دا هېواد د ترهګرو په ځاله بدل شي. د فساد په قضیه کې د افغانستان په خوانی ولسی جرګې پر مشر میر رحمان رحمانی او د هغه پر زوی د بندیزونو لګول ورسته متحده ایالات وایي د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. په دې اړه مو د چارو لوی وشنن کسره مرکه کړې ده.
د دې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په خوانی جمهوریت دولت نظام د ننګیدو یو ټول لوی سبب اداري فساد وو او نوې سلن شرواکي مشکل وو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 هیوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري.
ډوډۍ خو که ته وایم باور به دې نه شي والا کلم د کباب ډوډۍ هم خوړلې ده. دا کومه پخته ډوډۍ کباب چې کلم هغه هم خوړلې ده.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور راپورونو سربیره دغه راز به واوري چې د پاکستان پوځ تایید کړی چې په ډیره اسماعیل خان کې په د پولیسو پر یو ماموریت په ځانوژونکي برید کې د پاوز درویش سرتیری وژل شوی او لشلو زیات ټپیان شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا اندېښنه ښکاره کړه چې لا هم له افغانستان د ترهګریزو فعالیتونو احتمالي ګواښ شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل دوی تمه لري چې طالبان به د ترهګرو په ځالې د افغانستان د بدلېدو مخه نیسي. څه موده وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د امریکا د استازو جرګې ته په یو لیک ویلو چې امریکایي ځواکونه له افغانستان د احتمالي ګواښونو په خاطر له دې هېواده بهر زای پر زایدی. نور په دې رپورت کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد الله هم په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د احتمالي ګواښ په اړه ژور اندېښنه لري. دغه وزارت ویان ماتیو میلر د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته وویل تم لري چې طالبان به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ځالې بدل شي.
موږ په افغانستان کې د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ دارو خان ویلي چې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره لری څخه هم د برید کولو توان لري. البته موږ له طالبانو تمه لرو چې اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ترهګرو په ځالې بدل شي څنګه چې مخکې و.
نوموړي دا خبرې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې آیا د ولسمشر بایډن اداره په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو په اړه اندېښمنه ده که نه. طالبانو تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په ځلونو یې دعوې کړې چې د افغانستان له خاورې به نورو هېوادونو ته کوم ګواښ پېښ نه شي. د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوه طارق فرهادي د امریکایي چارواکو لخوا دا ډول څرګندونې د ولسمشر بایډن د ادارې لخوا د امریکا تر ټاکنو مخکې د مخنیوي اقداماتو ته د خلکو د پام را اړولو یوه هڅه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادارې رئیس جمهور بایډن ایره میګا
د ولسمشر بایډن اداره وایي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا تر پولو د باندې دوی ته د ترهګرۍ ګواښونه نه دي زیات شوي او کوي هم نو امریکا متوجه ده. دا چې د امریکا ټاکنو ته شاوخوا 12 میاشتې پاتې دي د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه خپل کړنو دفاع کوي.
د خپل افغانستان دفاع میکنه.
خودم نتی چارو کارپوه نیم غیور په دې باور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د سیمې او نړۍ هیوادونو اندېښمن کړي چې حسینه دوی ته هم ګواښ پېښ شي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
تجمع ګروهای مختلفه
په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو راټولیدنه نه یوازې دا چې د افغانانو او د افغانستان راتلونکي ته ګواښ دی، ورسره د سیمې هیوادونه ګاونډیان او د نړۍ هیوادونه یې هم اندېښمن کړي او په دې کې شک نشته چې که په افغانستان کې دا وضعیت دوام وکړي دا ګواښ به د ټولې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا متحده ایالاتو ته هم وي.
تمام دنیا و مخصوصاً ایالات متحده امریکا است.
تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنځمې په ورځ دغه هیواد د استازو جرګې ته په یو لیک کې ویلي وو چې پوځي ځواکونه یې په سیمه کې له افغانستان د احتمالي ګواښونو څارنه کوي. ښاغلی بایدن ویلي وو د امریکا او ګټو په وړاندې له افغانستان څخه د احتمالي ګواښونو ځواب ویلو ته امریکایي ځواکونه له دې هیواد بهر میشتې. د جو بایدن په لیک کې چې په افغانستان، عربستان، اردن، لبنان، ترکیه، جنوبي افریقا، کیوبا او فلیپین کې د امریکا د پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو او له ترهګریزو ګواښونو سره په مبارزې ټینګار شوی، افغانستان لومړنی هیواد دی چې اشاره ورته شوې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د فساد په قضیه کې د افغانستان د پخواني ولسی جرګې پر مشر میر رحمان رحمانی او د هغه پر زوی د بندیزونو لګول وروسته متحده ایالات وایي چې د فساد پر ضد مبارزې ته به دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون سیشن بی په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته آیا په فساد کې پر خکېلو نور افغان چارواکو به هم بندیزونه ولګول شي کنه په جواب کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان د پارلمان پر مشر او د هغه د کورنۍ پر نږدې غړو په کور د نن او بهر په پراخ فساد کې د لاس لرلو په خاطر بندیزونه ولګول چې لمخې امریکا ته د دوی پر سفر هم بندیز لګول کېږي. خو ښاغلی میلر زیاته کړه چې امریکا به په عین حال کې په افغانستان کې د نن او بهر د فساد پر ضد مبارزه ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت بیگانه وخت په یو بیان کې وویل چې د بهرنیو شتمنیو د کنټرول څنګه پر رحماني د هغه پر زوی اجمل رحماني او له دوی سره په تړلو څلور څلوېخ کمپنیو د نړۍ په کچه په پراخ فساد کې د دوی د ونډې په خاطر بندیزونه لګول شوې دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو له شنونکي او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره چې د افغانستان په اړه په چاپ شوي کتاب کې په افغانستان کې د جمهوریت په مهال د اداري فساد ډېرې بېلګې هم یادې کړي مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې په تیرو دولسو کې د پخواني جمهوري نظام په مهال د ترسره شوي اداري فساد په اړه تورونه یا په وړاندې امریکا په څه ډول البته د فساد په وړاندې امریکا په څه ډول مبارزه کولی شي.
ګوري متحده ایالاتونو له پاش کوم دیزنه ځانګړي توګه د هغه فسادونو په اختلاف پاکل لګول کیږي چې د متحده ایالاتونو پیسې یا قراردادونه په افغانستان کې مناسب ډول ښکارول سویږي په دې کې خاص فساد شوی دی. هغه نه یوازې چې سفری بندیزونه دي، هغه یوازې نه چې د نور اقتصادي فعالیتونه دي لکه امیر رحمان رحماني یا اجمل رحماني زوی یا نور ځینې په خواني چارواکي چې په خورا ډېر پیسې کې رسل کومې کې پیدا کړي یا څنګه جوړ کړل، هغه په نړۍ په ډېرې هیوادونو کې خپل فعال تجارتونه لري. دا بندیزونه د یو د فعال تجارتونو په فعالیت باندې مستقیمه نغیز کوي. فعالیتونه د دې په هغه نړیوالو بانکونو کې چې دغه خلکو یا دغه کمپنیو یا پانګوالو شتمني پرته ده، هغه نړیوال بانکونه هغه د متحده ایالاتونو تر هغه بانکي سیستم فشارونو کوډونو پالیسیو بندیزونو لاندې وي. همیشه ا پیسې هغه ته منجمد کیږي، هغه ته بندیزي تر دې وړاندې هم داسې څو ځله شوی دي. د افریقا په ځینو مشرانو باندې په حاکم د امریکا لپاره داسې بندیزونه لګول شوي دي. حتی د منځنی ختیځ پخوانی په پاچاهانو لکه د لبنان مشر او دا داخله چې معلومه یې سره یو پیسې په بشپړ توګه منجمد شولاله او دا فریز په امریکا کې د دې د پیسې په فریز کې د څنګه د تجارتي بند فعالیتونه هم بندیږي او د دې سفرونو په اړه بندیز لګیدل امریکا ته خوده یې نشه تللی. دا یو
هغه درسته ده، اما د یو ډیره مشوره چیرې و د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې رئیس څوکاله د ریاست دنده مخته وړې و او امریکا هم په افغانستان کې د نظام جوړونې د ادارو د جوړولو او د دیموکراسي وده لپاره ډیره زیاته پنګونه وکړه په تیرو شلو کلونو کې. دا چې اوس دغه یو مهمه چیرې په افغانستان کې په فساد تورن کیږي، په پراخ فساد، آیا دا د تیر جمهوری نظام یو ناکامي په ډاګه کوي؟
ګورې د افغانستان د جمهوریت نظام د تیر شل کلن نظام د سقوط دغه سپیو او دوه شپو د سقوط مسله چې راوړو د دې ته ټول یو لوی لامل د افغانستان اداري فساد وو او دا په کلونو دا هر کله خپل خبرې نه نړیواله کچه باندې افغانستان په دومره ډریم په اول ځای کې راته. دا هیڅ نوې خبره نه ده، البته هو اوس د پالش کې دا ټول سیل نو اوس یو اعلان کیږي او لبا د مرغه دا اعلان هم تدویر دی د بریده پورې د هغه فسادونو په حق له سیرنې دي چې د امریکایي قراردادونو په قراردادونو کې فسادونه شوي دي. هغه چې د افغانستان د جمهوریت دولت په پمنس کې کوم فسادونه شوي دي چې شخصا ما یې کړه اسناد او شواهد او په اساس باندې خپل نیوی چاپ شوی کتاب تریزن او خیانت کې د یو اشخاص نمونه او اسناد ذکر کړي. هغه اوس هم دلته په امریکا کې وشم د امریکن سټیزنز دي. نو دا چې فساد خو دغه دی د دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په خوانی جمهوریت دولت نظام د لنګیدو یو ټو پولو لوی سبب اداري فساد وو او نوې سلن شروعات په شکل و.
څه فکر کوئ چې اوس چې دغه یو مهمه څیره امریکا د بندیزونو په فیرس کې شاملوي د فساد په خاطر باندې، فکر کوئ چې لدې وروسته به دوی د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام دغه نور څیره هم چې اوس را بربنديږي چې دوی په دې تیر شلو کلونو کې څومره شتمنۍ خپل کړې ده او څومره مانی ملکیتونه او جایدادونه لري، آیا نور به هم په فساد غشي تورن شي؟
زه دا دایم چې د کار د فساد د څیرلو د پاره د امریکا لري او د فساد د اداري فساد په افغانستان کې سوال کې د افغانستان د نن نه د افغانستان دولت مې څو یو کومه کوي قرارداد نو لا څو د دې شی سره تلل پرانستله دلته ما مخکمه دونه کړل چې خلک څه چې په متحده ایالاتونو کې د امریکا سټیزن دي د افغانستان په دارو کې په سلګونه ملیون ډالر اختلاس کړی فساد کړی دی دلته راوړي په ټیکساس او په فلوریدا و دې ځای کې په پټې په اخیستې دي دلته ورته ووسي او هغه اسناد هتما نړیواله ځایي مخکمه ته وړاندې کړي دي کتابونه کې لیکلي دي دا لاره او پرانستل شو د نورو ډیرو خلکو د ډیرو کسانو چې هغه د افغانستان د دولت په سر کې و مهمو ځایونو کې و او ډېر پراخ فساد کړی دی هغه د امریکایانو د عینکو نه پټیږي په هیڅ د دې د متحده ایالاتو تونو یو سنټر د کانګرس د انسان اوزی او افغانستان یا عراق د ځکه مسفسیږي دا یو سنټر د اسرا استابستا از دا دایمه چې د نورو لري وخت ډیر زیاتو افغان شاپونی شروعو د فساد دوسیه سره له پایل سي
د سیاسي چارو له شنونکو او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره په دې اړه مرکه وکړه چې امریکا په څه ډول کولای شي په افغانستان کې په تیرو دولسو کې چې امریکا هم په دې هیواد کې ښکېله وه د ترسره شوي فساد د مواردو په وړاندې مبارزه مخته وړلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې پر مشر میر رحمان رحماني او د هغه پر زوی او له دوی سره تړلو شاوخوا څلور څلوېښت کمپنیو د بندیزونو له لګولو وروسته کړې ده او ویلي دي چې متحده ایالات به د فساد پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي. په دې اړه مو د ښاغلي آزاد نظر واورید.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وايي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې د ښځو او ماشومانو په حقوقو او له زندان د بشري حقوقو د ملاتړ د ازادۍ پر مسایلو ټینګار کړی. خو سهیل شاهین بیا ویلي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د کندو ښځو یتیمانو او معلولینو په اړه د طالبانو پر اقداماتو خبرې اترې کړې دي. په عین حال کې د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي ادعا کوي چې نړیوال ټولنې تر اوسه د طالبانو په زندانونو کې د بشري حقوقو د ملاتړو زندانی ښځو د ازادۍ په اړه د پام وړ اقدام نه دی کړی. جزئیات په دې رپورت کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وايي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره لیدنه کې د ښځو حقوقو په ځانګړي ډول د زده کړو حق د ماشومانو حقوقو او له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو په ازادۍ خبریا ته لیکلی دي. خغلی بنت د دوشنبه په ورځ نو وخته په خپل ایکسپانډ لیکلی ویلي لیدنه کې د طالبانو لخوا د بخښنه فرمان ته په احترام هم ټینګار کړی دی. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په خپل ایکسپانډ بیل دي چې د ریچارډ بنت لخوا یاد شوی او موضوعاتو ته اشاره وکړي. لیکلی ویلي لیدنه کې دواړو لوریو په دې ټینګار کړی چې د بشري حقوقو په اړه خبرېدونکي راپورونه باید به طرفه او د افغانستان د واقعیتونو منعکس کوونکي وي. هغه زیاته کړي په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی دا کندو خوځو یتیمانو او مالونو پاړه د دوی د حکومت لخوا د شویو اقداماتو جزئیات ورکړي دي. دا په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ لا هم د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو یو شمېر ملاتړي لکه ندا پروانی، جولیا پارسي، منیشه صدیقی او پریسا آزاده د طالبانو په زندان کې دي. د د خود جوشه معترض خوځو غورزنګ د غوړو غوندي چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعتراض ویډیو خبره شوې ده. د دې غورزنګ غړي ادعا کوي چې ملګری ملتونه د طالبانو په ځندان کې د بشري حقوقو د ملاتړو زنداني خوځو پاړه چوب دي. د دې غورزنګ غړي دا هم وایي چې د سازمان د دې زندانیانو د ازادۍ پاړه د اعلامیو لخبرولو پرته بل کوم عملی کار نه دی کړی. دوی هر سشر د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د ملاتړو د ازادۍ غوښتنه کوي. حخوا د افغانستان د همیاري بنسټ مسؤوله ګلچهره یفتلی ازادي راډیو سره خبرو کوي.
هم امروز مو وینیم کې
موږ وینو چې متعرض خځې په زندانونو کې د ظلم او شکنجې لاندې دي او د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نشته. نړیوال ټولنې له اعلامیو خبرېدو پرته د دوی د ازادۍ په اړه کوم عملی کار نه دی کړی.
د خوځو د حقوقو یو بل ملاتړ وګمه توخي بیا وایي ملګری ملتونه باید طالبان مجبور کړي چې فعال خځې له زندانونو آزاد کړي.
په دنیا کې یا هم د نړۍ په سطح د بشر د حقوقو فعالانی د ذکر د حقوق فعالانی چې د ذکر لپاره د حقوق لپاره د شز د حقوق لپاره مبارزي کوي عدالت غشتنی کوي هغه ستایل کیږي. اما د نن په افغانستان کې د طالبانو لخوا خاصتا د شوزو په وړاندې دا کوم خوشونت او همدارنګه تاوتریخوالی چې روان دی دا په هیڅ دین او همدارنګه په هیڅ قانون او همدارنګه په هیڅ فرهنګ کې دا کوم تاوتریخوالی چې د طالبان لخوا د شوزو په وړاندې صورت نیسي دا په هیڅ
شیکه نزایږي. تبداس حال کې د چیو ناماد بشری حقوقو د نړیواله ورځ په مناسبت خبر کړي اعلان کې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت کړه کې چند بل له اوله طالبانو غوښتي و چې په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشری حقوقو د ساتنې او تر دې ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت درک. همدا ډول ملګرو ملتونو او د بشری حقوقو ملاتړ سازمانونو په ځلونو له طالبانو غوښتي چې د افغانانو حقوقو خوندې کړي او د معترض خصوصو په ګډون د پوهنتون استادان مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه او نور فعالان له زندانونو آزاد کړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د پاکستان پاو ستایت کړی چې په خیبر پختون خو په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو په بریټ کې دروشت پوزیان وژل شوی او څلور د شنور ټپیاندی سمېجو شهر وکونن سهار ول چې په درابن سیمه کې د پاکستان د پاو سپسر تیر لومړی ځان وژن کې 14 نو شو او ورپسې وسلوال بریټ وشو.
د پاکستان پوز وای چې پر سرتیرو نن سهار وختي د ډیرې اسماعیل خان په درابند سیمه کې بریډ وشو. ل جنوري میاشتې راهیسه د پاکستان پر پوز تر ټولو خنړی حمله ده. د درابند د پولیسو مشر محمد عدنان د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویل چې نن سهار وختي لمړی وسلوالو په 14 دونکو موادو بار ټرک د پولیسو تانې ته دننه کړ او وایلو زاو. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویل دي چې ل 14 نی ورسته شپکتنه وسلوال تانې ته نه وتل او د څلورو ساعتونو لپاره نه خته وکړه. په بیان کې راغلی دي چې په 14 کې د تانې د ودانې یو برخه هم نړیدلې ده. ویل کېږي چې پوځي ځواکونو ل دې تانې څخه د خپل مرکز په توګه کار اخیست. د پولیسو سیمایزو چارواکو تایید کړی ده چې په نخته کې شپږ وړ بریدګر هم وشل شوی دي. پوز په یو جلا بیان کې په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو پترس کې د وویشتنه وسلوالو د وژنې خبر هم ورکړی. د درابند پولیسو د تانې مشر زیشان اقبال مشال رادیو ته وویل پیکه هغه محل وشو چې پوز د استخباراتي معلوماتو لتر لاسه کولو وروسته غوښتل په سیمه کې عملیات وکړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سیمې د پولیسو د یو بل مشر کمال شاه له قول راپور ورکوي چې نو موري وای د درابند پولیسو په تانه کې لڅ مدیر رئیس د پاکستان بیلابل پوځي ځواکونه دیرو او هلته د سیمایزو ځواکونو په مرسته د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کول. درابند د ډیر اسماعیل خان په 15 کیلومتره کې د بلوچستان پر لوی لارې او نا امن جنوبي وزیرستان ته څیرمه پرته سیمه ده. د پاکستان صدر اعظم عارف علوي د حمله غندلې ده او ویلې دي چې د حمله به پاکستانی امنیتي ځواکونه کمزوري نکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي هم په یو بیان کې دا یو تروریستي حمله بللې ده. د دې حمله پړه نوې جوړې شوې وسلوالې ډلې تحریک جهاد پاکستان یا ټي جی پی په یو بیان کې منلې ده. ګومان کېږي چې دا ډله به د پاکستانی طالبانو د تحریک ٹی ٹی پی یا وڅنګوی د موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په ګډون د پاکستان غنو چارواکو ویل دي چې ډیرای وسلوالې ډلې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې دي او ویل دي چې پاکستان د خپل ناکامۍ او پړه د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د هغو 350 وادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري. د ادارې په نوي راپور کې ویل چې په 350 وادونو کې 250 میلیون وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. افغانستان هم هغه هیواد چې د ملګرو ملتونو ډېر ادارو ویل چې د نفوس ډېره برخه یعنی تقریبا نږدې 9.8 میلیون بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د غرض ویل دي چې د بودیجې د کمښت له امله په روان 2023 کال کې له میلیونونو افغانانو سره مرستې نه دي شوې. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او په خپل تازه راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په نوم لړ کې یاد کړی چې خلک پکې د خوړو له کمښت سره مخ دي. د دې ادارې راپور چې د دسمبر میاشتې په 11 نیټه خپور شوی پکې راغلی دی چې د افغانستان په ګډون د 350 هیوادونو 250 میلیونه وګړو په 2023 کال کې د خوړو خوندیتوب نه درلود. په راپور کې په 2023 کال کې مرستو ته اړتیا ډېره بلل شوې او لاملونه یې هم وسلوالې نښتې، اقتصادي ټکانونه، اقلیمي بدلونونه، بېوزلي او نابرابري ښودل شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي دي له دې امله چې د کرنې په برخه کې بیړنۍ مرستې کمې شوې، سخت لوږه هم په ډېرېدو ده. اف ای او ویلي دي د بودیجې د کمښت له امله په 2023 کال کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې له میلیونونو وګړو سره مرستې نه دي شوې. د ملګرو ملتونو د ادارې همداشان ویلي چې د 2023 کال لپاره 1.3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې له 3.5 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان هم وایي ناوړه اقتصادي شرایطو ځپلي او سره له دې چې کار نه ورته پیدا کیږي مرستې هم نه ورسره کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ایمل چې کباړ راټولوي او له دې لارې د ورځې له 500 تر 1000 افغانیو ګټي وایي په ډېرې سختۍ خپل ژوند مخکې وړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډوډۍ خو که ته وایم باور به دې نشي، ولا کله د کباړ ډوډۍ هم خوړلې ده، دا کومه پسته ډوډۍ کباړ کې کله مغه هم خوړلې ده، کله اوبو سره خورو کله ناجازه خبره. مونږ خو پیدا مونږ په اصطلاح په پښتو کښې ورته مونږ پیاوی چې کوتاتو وي، کله دغه برابر کړو، کله غوړي نه وي، کله کېو سره وخورو، هغه وخت زندګي ده بس ټیم پاس کېږي.
ایمل وایي په روان کال کې هیڅ بنسټ او موسسې مرسته نه ده ورسره کړې او سره له دې چې مخکې له خپلوانو پیسې پور کولې چې خپلې لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي، خو اوس څوک پور هم نه ورکوي. د کابل اوسیدونکي محمد هم ازادي راډیو ته وویل چې په وچه ډوډۍ پسې حیران دی.
خلک داسې په بد وضعیت کې دي، داسې بد حالاتو کې دي چې خپلې وچې ډوډۍ پسې حیران دي. اول زه په خپله
د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې افغانستان هغه هیواد یاد کړی چې یوه لویه برخه وګړي د خوړو د کمښت له امله له لوږې، خوارځواکۍ او حتی مرګ سره مخ دي. د روان کال د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم ویلي وو 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهېږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د موندنو له مخې څه باندې 9 میلیونه افغانانو په 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په جبري ایستلو سره په دې شمېر کې لا زیاتوالی راغلی.
و امردل چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې افغانستان روان کال د نړۍ د 350 هیوادونو په کتار کې راوسته چې اکثریت وګړي د خوړو خوندیتوب نه درلود. بلې د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې UNODC بیا ویلي چې میانمار یا پخوانۍ برما له افغانستان څخه مخکې شوي او سږ کال په نړۍ کې د مخدره موادو پر ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی دی. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو ضد ادارې UNODC په نوي راپور کې چې نن خپور شوی ویلي په افغانستان کې چې تیر 2023 کال په 233,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و، سږ کال د کوکنارو پر کښت د واکمنو طالبانو لخوا د سختو محدودیتونو یا بندیزونو په ترڅ کې کم شوی او په څه کم 12,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. خو دې ادارې ویلي چې په میانمار کې وروستي 3 کلونه د کوکنارو کار پرله پسې زیات شوی. په جنوبي آسیا کې د مخدره موادو د سروې په اړه د دې ادارې په دغه نوي راپور کې ویل شوی چې په میانمار کې چې تیر کال د کوکنارو کار 30% زیات شوی و، سږ 2023 کال 13% نور هم زیات شوی او په 20,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی. د دغه راپور له مخې له 2002 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې میانمار یا پخوانۍ برما په نړۍ کې د مخدره موادو د ستر تولیدونکي په توګه د افغانستان ځای نیسي. د راپورونو له مخې د 2001 کال په وروستیو کې چې امریکا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ ته د پای ټکه کېښود، په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې 0 ته رسېدلی و. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره ډیری هغه بزګر چې مخکې به پر خپلو ځمکو کوکنار کرل او اوس له دې کار څخه منع کړی شوی وایي چې د بدیل معیشت په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. د یو شمېر بزګرو څرګندونې به په ګډه واورو.
نو اوس خو بیا خبره یوه ده، څوک هېڅ نه شي ورسره ویلی. یو سړی د نن نور خلک ستا نه بله یوه خوا چې دوی هر سامر وکړي هغه به وړې چاره نه لري. وایي موږ ته ویل چې ماښام ډوډۍ نه خورو، نه خورو نو بره څوک مجبور وي هغه ته
راغلی وای دا خدای پر واجه دغه را پرېږدي.
دغه ما بهخي خواري پکښلې د پورو په دارو په خواري سړې دا به شي سيرات د سراي زه یې سن لارم د خواري شي اغه دې واره ولیا جانې مشتهمر سوې دې مشد بل تر همر لاندې
مشخنه مزرې ته ته جو بیکار نه خروش کړ دې مزرم په بجې کې مشتره سره په نیش کې دې نیش کرا سره شاشکدې چپلن سره
مخکمو دی او شمیر بزګرو سرګندونی واوریدې چې وای پرزم کوې کوکنار ندی کړلې د ان طالبانو امر هم پرځای کړی خو تر اوسه ورسره د بدیل معیشت په برخه کې هیڅ نه حکومتي ادارو او نه هم نړیوالو ادارو مرسته کړې او دوی لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي په همدې سره د خبرونه دوه مینه مترسي وړاندې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه 19 پروګرام مهره